ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسن نوري هرکلی کوم. او راځي د افغانستان انتخابات په خپلواک کمیسیون کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډیږي. افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. او ایراني چارواکي وایي د وسله والو طالبانو له استازو سره یې کتلي او له هغو سره یې خبرې کړې دي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه په خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نیټې پر ځنډولو خبرې روانې دي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا مشر علي شمخاني کابل ته تللی او وایي ایران له طالبانو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغانستان خبرې وکړې. او په پاکستان کې وسلوالو کسانو پیژندل سوی سیاستوال علي رضا عبدي وژلی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې پر ځنډولو خبرې کیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل
انتخابات ریاست جمهوری ممکن برای یک ماه یا دو ماه به تاریخ افته، اما تا حال مشخص نشده.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو بلی سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخابات شایي دوی تر دریو میاشتو وخت پورې وځنډیږي. دې پټ سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې انتخابات حتی شایي په سرطان کې وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په 1398 هجري لمریز کال د حمل په 1.3 نیټه کېږي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ کاندید تر اوسه د جمهوری ریاست لپاره نوم نه دی ثبت کړی. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې ابتدایي بهیر رسما د جدي په لومړۍ نیټه پیل شو. کمیسیون وایي په وروستیو 15 ورځو کې چا نوم نه دی ثبت کړی. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني تسنیم خبري اژانس د طالبانو سره د خبرو او مذاکرو د دوام خبر ورکړی دی. د ازادي راډیو د فارسي برخې په حواله تسنیم خبري اژانس د ایران د اسلامي انقلابي ګارد سره نږدې روابط لري. د دې اژانس د خبري اژانس ویلي چې شمخاني نن په رسمي سفر کابل ته ولاړ او د افغانستان چارواکو ته له طالبانو سره د ایران د خبرو په اړه معلومات ورکړل. شمخاني تسنیم ته ویلي د افغانستان حکومت ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. طالبانو په دې اړه څنګه ویلي؟ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې او روغې جوړې پر پروسه خبرې کړې دي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر خپور کړی دی. شاه محمود قریشي تر دې مخکې افغانستان، ایران او چین ته هم تللی و. مسکو ته د هغه سفر د دې سیمه ییزې دورې وروستۍ برخه ده. په د روسیې خبري اژانس انټرفاکس وایي چې سرګی لاوروف او قریشي د افغانستان لپاره د مسکو فورمټ غونډه ډیره مهمه بللې ده. لاوروف ویلي موږ هڅه کوو چې پر هیڅ لوري هیڅ خبره تحمیل نه کړو، خو زه فکر کوم چې روسیه، پاکستان او د مسکو فورمټ نورو غړو یو مناسب چوکاټ پیدا کړی چې افغانان هم پکې راحت دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو د شمیر کمیدل به په سم لور یو ګام وي. د دې وزارت ویاندې په مسکو کې نن خبریالان ته ویلي چې دا کار به ټول د سولې پروسې پیل ته نږدې کړي. سپینې ماڼۍ یا پینټاګون تر اوسه رسما په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمولو پریکړه نه ده اعلان کړې. په کابل کې د امریکا سفیر د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدان او معلولینو پر معاونیت وروستۍ حمله وغندله. د امریکا سفیر جان بس نن په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو زړورتیا ستایي چې د حملې پر وخت یې سیمې ته ورودانګل او د مامورینو د ژغورنې کامیابي هڅې وکړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا د تېر دوشنبې په ورځ د کابل ښار د زړو مکراینو په دې سیمه کې په چاودنه او ورپسې وسلوال نښته کې 14 تنه ووژل او 20 تنه زخمیان شو. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي په افغانستان کې دروان بحران د حل او سولې د ټینګښت لپاره د خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون ماښام مسلوالو کسانو پر یوه پیژندل شوي سیاستوال علي رضا عبدي ډزې وکړې او واژه. علي رضا عبدي 46 کلن و او په پیل کې زخمي سوی و، خو وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. عبیدی مخکې په پاکستان کې د متحده قومي حرکت مشر وو او په 2010 میلادي کال کې د پاکستان ملي اسامبلې ته هم ټاکل شوی وو. د سوریه دولتي خبري اژانس وایي د هیواد هوایي مدافع ځواکونو د یو لړ حملو په نتیجه کې د اسرائیل ګڼ میزایلونه شنډ کړي دي. ویل شوي چې په دې حملو کې د سوریه درې سرتیري زخمیان شوي. د سوریه دولتي خبري اژانس نه پرون په راپورونو کې وویل چې اکثر میزایل چې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا توغول شوي و اهدافو ته تر رسېدو مخکې د هغوی مخنیوی شوی او شنډ شوي دي. سوریه ادعا کړي چې دا میزایل د لبنان له فضايي قلمروه ورتوغول شوي وو. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې چارواکي وایي چې د ګواتیمالا یو اتکلن هلک د جنوب د امریکا د جنوب لویدیځ ایالت نیو مکسیکو په یوه دولتي توقیف ځای کې مړ شوی دی. امریکایي چارواکو پرون وویل چې دغه ماشوم تېره دوشنبه له مریض و او وروسته د شپې په روغتون کې مړ شوی دی. د ګواتیمالا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویلي چې دا ماشوم او پلار یې اته ورځې مخکې د الپاسو په نوم له یوې لارې د امریکا جنوبي ایالت تکساس ته د مهاجرت لپاره ورغلی وو.
له ترشه جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډیږي. دغو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدې له لومړۍ نیټې پیل شوی و. نن یې پنځمه ورځ ده خو تر اوسه هیچا نوملیکنه نه ده کړې. د سیاسي ګوندونو یو شمېر فعالان وایي یو علت یې دا دی چې دوی ډاډه نه وو چې دا انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
کېدای سي چې د ولسمشریزې ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي.
د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه وکړي چې دغه حمله د چا لخوا نه شوې ده، چېرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانخیسته.
ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لاس تال سره کتلي او له هغوی سره خبرې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د برید حمله داعش ډلې منلې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلې. شیخ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو موضوع ته د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې دغه انتخابات به د راتلونکي 1499 کال د حمل په 1 دېرشمه ترسره شي، خو د زن په اړه یې له څو ورځو راهیسې ګنګوسې کېدې. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې چرچینو نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به 2-3 میاشتې وځنډیږي او رسمي اعلان به ښایي دوی سبا وکړي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره. دی ځدران صاحب، د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو څه ویلي او دغه راز ځینو نورو لورو سیاسي جریانونو او دغه راز سیاسي فعالانو چې تر اوسه پورې ولې دوی د کاندیدانو نوملیکنه کې برخه نه واخیستې، یعنی خپل کاندیدان نه و معرفي کړي.
مننه. په دې اړه ټول وروستي جزئیات ما په دغه راپورت کې راټول کړی دي چې هغه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا باندې کوم چې باوري سرچینې له موږ سره خبرې کړې دي، ویل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پریکړه دا محل یو داده چې د ولسمشرۍ انتخابات د حمل د میاشتې پر ځای د سرطان په میاشت کې ترسره شي. سرچینه وایي د 3 میاشتو د ځنډ دا پریکړه له دې کبله شوې چې کمیسیون له تخنیکي او وړتیاوو له کبله لا زیات چمتو شي. له دې اعلان سره هممهاله یو بله حکومتي سرچینا سبا د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو د نوې نیټې د اعلان خبر هم ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه له نړیوالې ټولنې، حکومت، سیاسون او د کاندیدانو سره مشورې روانې دي چې دوی کله کولی شي دا انتخابات په ښه توګه ترسره کړي. د وویل
و یک سلسله پیشرفته ها صورت گرفته، بحث هم شده، ولی که اعلان بکنیم طبعا که کمی مشوره های دیگه هم باید صورت بگیره و از امکانات تکنیکی خودم بررسی بکنیم که آیا ما مقدور شده میتونیم که بدون تقلب و بدون اینکه اگه انتخابات خراب بشه اگه انتخابات معتبر و شفاف داشته باشیم. طبعاً که یک مطالعه بیشتر نیاز دارد تا ما بازیر اعلان بکنیم که در کدام موعد برگزار خواهد شد.
خاغله هاشمی دا څرګندونه داسې محل کې ویل دی وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دراتلونکو کال د حمل د میاشتې یو درشمه نیټه د ولسمشری د انتخاباتو ورځ اعلان کړي و. ل د سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیرو 15 ورځو رئیس د ولسمشری کاندیدانو د ثبت لړۍ پیل کړي چې تر اوسه شاوخه 50 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي خو چا لا رسمي اعلانونه نه دي کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون داسې مال د ولسمشری په انتخاباتو کې د ځند خبر ورکوي چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسمشر د 15 کال د جوزا په لمړۍ نیټه پای ته رسیدي. د قانون لمخې د ولسمشر انتخابات د ولسمشر د کاري وظیفې د پای ته رسیدو وروسته له ډیر شو ورځو څخه نیولې تر شپېتو ورځو پورې انتخابات ترسره کیږي. د ځند دغه اوازو ته په کتو د افغانستان یو شمېر سیاسي جریانونه او ګوندونه په دې باور دي چې تر اوسه د کوم ټیم لخوا د سب نه اعلان هم لدی قبل دی چې دوی په دې باور دي چې انتخابات په خپل نیټه نه ترسره کیږي. لړلې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا په دې اړه چې ولې تر اوسه چا رسمن ځان نه دی کاندید کړی ازادي راډیو ته وویل
لومړی لامل دا ده چې کېدلی شي د هغې نوملیکنې لړۍ لږ وغځېږي، دویم کېدی شي چې د ولسمشریزي ټاکنې لږ شاته وغورځېږي، دریم کېدلی شي د سولې پروسه رامخته شي، څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي هغه په کمیسون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسون نه لري چې دا د ولسمشریزي ټاکنې په رڼې او شفاف ډول ترسره کړي.
د لدی وړاندې ازادي راډیو ته ویلي کې انتخابات د اصلاحاتو او شفافیت په خاطر ځنډیږي، دوی هر کله کوي خو که سیاسي اهداف پکې نغښتي وي ائتلاف یې پر وړاندې مخالفت لري. بلې نوري صاحب.
بلې یوسف خان ځدران له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو امر دل چې د افغانستان انتخاباتو په خپل واک میسون کې سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به دوه درې میاشتې وځنډیږي. لکه څنګه چې په راپور کې هم واوریدل چې د انتخاباتو د خپل واک میسون کې په دې اړه مسله او مشورې روانې دي او رسمي نیټه به ډیر ژر اعلان کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشر راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل په 1 ترسره شي. د جدل لومړۍ نیټې هم د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوی. نن 15 ورځ ده خو تر اوسه پورې هیچا رسما د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نوملیکنه نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان ولس جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. نن د ولس جرګې په عمومي غونډه کې د کابل په مکروریان کې د فوائد عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د معینیت پر ودانیو د وړمې ورځې د خونړۍ برید موضوع وڅېړل شوه. په دې برید کې لږ تر لږه 43 کسان ووژل شول او 15 نور هم ټپیان شول. تر اوسه مسؤلیت د دولت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. وسله والو طالبانو هم ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د ولسی جرګې غړو هم دغه حملې ته په پام سره چې تر اوسه پورې مسؤلیت کومه وسله والې ډلې نه اخلي ویلي چې حکومت باید دا موضوع وڅېړي چې تر شا یې څوک لاس لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه به هر اړخیزه څېړنه وکړي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریاله فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د کابل ورستۍ خونړۍ حمله د افغانستان د ولسی جرګې غړي سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د حملې د پلان کېدو د ځای او د پیښې د څرنګوالي په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د دغې جرګې غړیو د چهارشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د فواید عامې وزارت او د شهیدانو د وارثینو د معینیت باندې د مهمې حملې په اړه د خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امین خان یار چې د جرګې مشري یې کوله وویل چې د پیښې عاملین باید مشخص شي.
حکومت باید په دې اړه باندې جدي پلټنه
وکړي چې دغه حمله د چاره خوانه شوې ده، چرته تنظیم شوې ده، ځکه مسؤلیت چا په غاړه وانه خسته. مسؤلین باید معلوم شي او زمان کشفي او امنیتي ارګانونه باید په دې اړه باندې جواب ورکړي.
د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت لومړی انتحاري حمله وشوه، او بیا وروسته څلورو وسلوالو کسانو څو ساعتونه له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د یوولس ښځو په ګډون درې څلوېښت کسان ووژل شول او اوویشت نور ټپیان شول. د وسلوالو طالبانو او داعش له لورې د دغې حملې مسؤلیت نه منل هغه موضوع ده چې مطرح کیږي. او یوه پوښتنه چې دلته پیدا کیږي هغه دا ده چې دغه حمله څنګه او د چا له لوري ترسره شوې ده. دغه پیښه د ملي یووالي حکومت د مشرانو له جدي غبرګون سره مخ شوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ وویل چې د افغانانو دښمنان یو ځل بیا د جنایت مرتکب شول او د وسلوالو طالبانو ډله یې د دغه پیښې اصلي مسؤوله وبلله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې طالبان نورو تروریستي ډلو ته د زمینې برابرولو مسؤول دي او دغه حمله هم طالبانو کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له دې وروسته هر پیښه چې رامنځته کیږي هغه به موږ خپله څیړو، او د ځانګړې تګلارو چې خپله د کورنیو چارو نوی وزیر ورته لري هغه به معلومیږي، او د افغانستان خلکو ته به د دغه تروریستي شبکو منفوره څیره به ورته معلومیږي. مختص هم د دې موضوع په اړه هم ځانګړي هدایات جزیرات مراجعو ته ورکړل شوې دي چې اصلي عاملین به معلوميږي او خلکو ته بشپړ.
د فواید عامې وزارت او د شهیدانو او معلولینو د ورسینو په موینیت باندې انتحاري حمله داسې مهال ترسره شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په سفر بوخت وو، او د امریکا لخوا د سولې لپاره لبل هر وخت سیاسي هڅې کیږي. د پیښې د ملي شورا د غړیو ترڅنګ د عام افغانانو جدي اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومرد چې د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې په اړه هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. کابل چاپ ورځپاڼو هم په خپلو ګڼو کې د دې حملې او دغه راز د سولې د وروستیو هڅو په اړه مطالب چاپ کړي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په وروستیو هلو ځلو او د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې سولې او خونړۍ بریدونه تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې د سولې وروستیو هلو ځلو ته په کتو له خلکو سره د یو ښه خبر د اورېدو هیله پیدا شوې ده. خو د سرمقالې لیکوال لیکي چې د سولې د هلو ځلو له تیزېدو سره د جګړې اور هم ګرم شوی، او دواړه غاړې د ډیرو امتیازاتو د ترلاسه کولو په هدف په یو بل خونړۍ حملې کوي چې تر ډیره پکې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر راتګ او دلته د شهیدانو او معلولینو په موینیت حمله بې ارتباطه کیدای نشي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور د افغانستان په سوله کې دوه افغان لوري ښکیل نه دي، بلکې د پاکستان په ګډون پکې زیات شمیر نور هیوادونه هم ښکیل دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وایي چې طالبان به سولې ته وهڅوي، نو دا هم کولای شي چې یاد ډله اوربند ته حاضر کړي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې د کابل وروستی برید څه پیغام لري تر عنوان لاندې په سرمقاله کې لیکلي دي چې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړۍ حمله داسې مهال وشوه چې د سولې خبرې تر بل هر وخت تیزې شوې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د دغه برید مسؤلیت هیڅ چا نه دی منلی، خو د سرمقالې د لیکوال په باور چې ورته حملې معمولا طالبان یا هم القاعده کوي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د غبرید په ډیر روښانه توګه دا پیغام ورکوي چې زموږ حکومت او امنیتي او کشفي ارګانونه د دغه ډول حملو د مخنیوي توان نه لري. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د کابل د دوشنبه د ورځې له خونړۍ حملې وروسته داسې پوښتنې راپورته کیږي چې له طالبانو پرته بل څوک د دغه ډول حملو توان لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې که څه هم په دې برخه کې د داعش نوم اخیستل کیږي، خو دغه ډلې هم د وړمې ورځې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په سرمقاله کې دا هم راغلي دي چې د کابل د وړمې ورځې وحشیانه حملې دا وښوده چې دلته پردي استخبارات د جګړې لپاره ډېرې ډلې او وسلې لري، او دوی د خپلو اهدافو لپاره هر وخت هر څه کولی شي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې اوس نو دا پوښتنه هم شته چې که طالبان سوله کوي نو د نورو وسلوالو ډلو مخه به څنګه نیول کیږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې ترهګر به هیڅکله د وحشتونو له لارې خپلو ناوړه اهدافو ته ونه رسیږي.
ازادي رادیو اوري د کابل چا پر اسپانو ته مخکې پکتنه کې مو د کابل د وړلمه ورځې د خنړي بریټ پاړه واوریدل شي او شمیر اسپانو د دغه بریټ او کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر سره یو ځای انڅېړلو. قریشي په کابل کې وویل چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې جدي همکاري وکړي. قریشي د کابل سفر وروسته ایران ته تللی و چین ته او پرون هم په موسکو کې د روسیې له چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت هم خبری وکړي. لبل خو ایرانی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له استاذ سره کتلي او له هغوی سره خبرې کړې دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران د ملي امنیت شورا مشر له طالبانو سره د خبرو د جزئیاتو په اړه خپل افغان سیال ته معلومات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې له خبرو سره د مرستې د هڅو په ترڅ کې له روسي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. احمد تکل د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د تسنیم په راپور کې نه دی ویل شوی چې دا خبرې څه وخت او په کوم ځای کې شوي، او دا یادونه هم نه ده شوې چې د طالبانو کومو کسانو او د ایران کومو چارواکو برخه پکې اخیستې وه. خو آژانس د ایران د ملي امنیت د شورا د مشر علي شمخانی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د طالبانو له استازو سره د ایراني چارواکو د روانو خبرو له جریانه د افغانستان حکومت خبر دی او دا پروسه به دوام وکړي. شمخانی ویلي دي چې له خپل افغان سیال حمدالله محب سره په کابل کې کتلي او هغه ته یې په دې اړه معلومات هم ورکړي دي. د تسنیم راپور د ښاغلي شمخانی له قوله زیاتوي چې نوموړی په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ خطر جدي ګڼي او وایي چې د دې ډلې پر ضد عملي اقداماتو ته اړتیا لیدل کیږي. د ایرانی چارواکي ویلي دي چې د داعش ډلې ملاتړ امریکا او د سیمې ارتجا کوي. شمخانی د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو د سیمې له ارتجا څخه د ایرانی چارواکو هدف ډیری وخت د سعودي عربستان رژیم او د ایران نور دښمن هیوادونه دي. د تسنیم یو خبریال عباس اصلانی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې دا لومړی ځل دی چې د ایران او طالبانو ترمنځ خبرې د ایرانی چارواکو لخوا تاییدیږي. د تسنیم د راپور لمخه د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له شمخانی سره په کتنه کې ایران په سیمه کې د امنیت یو مهمه ستنه بللې او هیله څرګنده کړې چې د کابل او تهران ترمنځ ګډه همکاري به په افغانستان کې د روانو امنیتي ستونزو له حل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندویان مو لپاره په صحتو سره سره په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې نن به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل او پیکنګ کې له لیدنو کتنو وروسته سیمې ته د سفر په لړۍ کې مسکو ته رسیدلی او نن یې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له خپل روسیال سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ښاغلي لاوروف له قوله په راپور کې لیکي چې نوموړی وایي مسکو او اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د داسې خبرو سم دستي پایل ته د شرایطو له برابرولو سره مرسته وکړي چې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو ګټې په پام کې ونیسي. افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پر روسیې او ایران تور لګولای چې له طالبانو سره مرستې کوي، که څه هم افغان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ د ادعاو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هیواد د یو شمیر ولایتونو سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د ایران او روسیې د مرستو ادعاوې کړې دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه درته خبرو. خو اوس بیا هم په مطالبه کې تم کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او طبي شورا ترمنځ د روغتیایي سرغړونو او شکایتونو ته د رسیدۍ په هدف د همکاروي او درې اړخیز تړون لاسلیک شوی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دغه هوکړلیک د لاسلیک په مهال وویل د ډاکترانو او ناروغانو د خوندیتوب او سرغړونو ته د رسیدګۍ لپاره دغه هوکړلیک لاسلیک شوی دی. تفصیل د نجا صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم د طبابت په برخه کې ډېر پرمختګونه ترسره شوي، خو په وینا یې لا هم روغتیا خدمتونو په برخه کې ځینې سرغړونې او شکایتونه موجود دي. په همدې هدف د چهارشنبې په ورځ د عامه روغتیا وزارت لوی سرنولی او د افغانستان طبي شورا ترمنځ د همکاریو درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې تړاو یوې غونډې ته وویل:
هدف یې چې چطور بتانیم در عین زمان
زمون هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د ډاکټرانو حقوق خوندي شي او هم ناروغان اړتیا لري چې کومې سرغړونې سره مخ کیږي پروسه په سیستماتیک ډول شکایتونه وسیړي. په هغه صورت کې هم د ناروغانو خوندیتوب یقیني کیږي او هم د خدماتو کیفیت لوړ شي، او کچیرې غفلت کیږي مقابل لوری باید مجازات شي.
خغلی فیروز وایي کچیرې د سرغړونو د سیړلو لپاره یوه واحده شورا موجوده نه وي، دا د خلکو او روغتي سکتور ترمنځ واټن رامنځته کوي. نوموړي وویل په تیر کې د عملیاتو پر مهال ځینې سرغړونې شوې چې د دغه تفاهم لیک په اساس به ټولو سرغړونو ته رسیدنه وشي. که څه هم د عامې روغتیا وزیر په روغتي سکتور کې له پرمختګونو یادونه کوي، خو لا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. په همدې هلکه د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په دغه ناسته کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د قانون په اساس به ټولو شکایتونو او سرغړونو ته رسیدنه وکړي او حق به حقدار ته وسپاري.
ما به نمائندگی از اداره لوی سرنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
زه د لوی سرنوالی په استازیتوب تاسو ته ډاډ درکوم چې عدلی او قضایی ارګانونه د قانون په اساس به اجرات کوي او د قانون حاکمیت او عدالت تامین لپاره ستاسو ترڅنګ دي.
لبلې خو د افغانستان د طبي شورا عمومي مشر نسرین اوریاخیل ویل دغه تفاهم لیک سبب کیږي سو د ناروغ خوندیتوب یقیني او د ډاکټرانو حقوق هم تر پښو لاندې نشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د بهرنیو چارو پر وزارت د تېرې ورځې د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. په دې برید کې درې کسان وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي. په وژل شوو کسانو کې د حکومت پلو انقلابي ملیشو یو مشر او د بهرنیو چارو وزارت یو تجربه کار ډیپلومات هم شامل دی. تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
اسلامی دولت ډلې یا داعش پر ټولنیزو شبکو په یو خبر شوی بیان کې ادعا کړې ده چې په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا د بهرنیو چارو پر وزارت د سه شنبې ورځې حمله چې درې کسان پکې ووژل شول او یو ویشت نور ټپیان شول دې ډلې کړې ده. داعش ویلي چې د اسلامي خلافت دریو سرتیرو په دې حمله کې ګډون درلود. د سایټ په نوم استخباراتي ډلې چې د افراطي وسلوالو ډلو پر فعالیتونو څار کوي هم تایید کړي چې د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی. په 13 سپتمبر میاشت کې د لیبیا د تیلو د ملي شرکت پر مقر د انتحاري حمله مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په هغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي وو. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د حمله غندلې ده او د جنایتکارانو په خوندي ډګر او په تنځای د دې هیواد د بدلولو د هڅو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی. په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلو انقلابي ملیشو د لوا مخکښ مشر عبدالرحمن مزوقي هم شامل و. همدارز د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر طاهر سیاله ویلی دی چې په دې حمله کې د دې وزارت د یوې څانګې مشر او تجربه کار ډیپلومات ابراهیم الشایبی هم وژل شوی دی. لیبیایي چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو پر وزارت وسلوال برید د دې وزارت د ودانۍ مخې ته په یو موټر بم چاودنه پیل شو او ورپسې درې وسلوالو ډزې پیل کړې. په دوی کې دوه کسان دننه ودانۍ ته په ننوتو بریالي شول او ځانونه یې هلته والوزول، او دریم په داسې حال کې ووژل شو چې امنیتي ځواکونو له هرې خوا ډزې پرې کولې. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر فتح آغا په یو خبري کنفرانس کې دا ومنله چې د لیبیا امنیتي حالت ګډوډ دی او له کنټروله وتلی. په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر القذافي د استبدادي واکمنۍ له پرزیدو رئیسې کړکېچ پیل شو. اوس مهال په دې هیواد کې دو سیالو ډلو دوه موازي حکومتونه جوړ کړي او بیلابیلې وسلوالې ډلې د هر یوه ملاتړ کوي. تاسو لا پیغامونو
مزابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غندانو له علاقې څخه خبره کوم. رئیس صاحب دولت موږ سره واده کړی و زموږ یو سلط تفصیل د پاکستان سره سرحد لري. د ولسوالۍ په سر د شورې شمکې نوبار شمول زیات غر د دورای پای ته ورسېده. په 14 کال کې راپوخ نو او نوی نوبار د غوندانو علاقې ته دولت مست نه نظامی نه ملکی کلینیک را جوړ کړی د نه مکتب لرو.
ما دا خبره ده چې موږ شکایت لرو د دغه یارات په ولایت کې پراته یو. موږ ته د خدای هیڅ شی نه رسیږي. موږ شکایت د لوړ مقام پورې کړی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي رادیو او ری د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهم خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو د نیټې پر ځنډېدو خبرې روانې دي. د دې کمیسیون یوه چارواکي د ازادي راډیو ته وویل چې شایي د یوې دوو یا دریو میاشتو پورې حتی ځنډ پکې راشي. په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د ابتدایي کاندیدانو د نوم ثبتونې بهیر 15 ورځې مخکې پیل شوی خو تر اوسه هیچ چا نوم نه دی ثبت کړی. په کابل کې د امریکا سفیر د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو پر معاینیت وروستۍ حمله غندلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوشنبه په ورځ په دې حمله کې 43 تنه ووژل شو او ډېر کسان زخمیان شو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا حمله غندلې او په ویلي دي چې دا تروریستي حمله تر ټولو نړیوالو قوانینو او نورمونو تیری کړی. د پاکستان په کراچي ښار کې پرون ماښام مستوالو کسانو د پاکستان د متحده قومي غورځنګ مشر پخوانی مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی مشر علي رضا عابدي وویشت او هغه ورسته په روغتون کې ساه ورکړه. د کراچي پولیس وایي چې حمله کوونکي د حملې له ځای تښتېدلي او کومې ډلې له مسؤلیت نه دی اخیستی. او د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت پر ودانۍ د پرونۍ حملې مسؤلیت اخیستی. د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د دې حملې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او نږدې 60 تنه زخمیان شوي دي.
او مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، یوسف خانزادران هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ نړیوال جام افغانستان ته راوړل شو. د جام نن سهار مهال کابل ته راورسېد چې ورته د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د هر کلي شاندار مراسم نیول شوي وو. کرکټ بورډ ته له لیږدولو وروسته ولسمشر ایماني او لاغي وروسته د دارلمان ماڼۍ د دغې جام قربتوب وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني د جام د ننداري په مراسمو کې لوبغاړو ته په وینا کې هیله څرګنده کړه چې افغان لوبغاړي به په خپلو ښو لوبو دا جام د تل لپاره د افغانستان کړي. نړیوال جام به تر دریو ورځو د افغانستان په پلازمینه کابل، بامیانو، هرات او کندهار ولایتونو نندارې ته وړاندې او لاغې وروسته به متحده عربي اماراتو ته اوبلیږدول شي. د افغانستان د فوټبال ټیم ترکمنستان ته په یوه دوستانه لوبه کې د 0 په وړاندې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. دا لوبه د سه شنبې په مازیګر د ترکیې د انتالیا ښار د لارې سیمې په یو لوبغالي کې ترسره شوه. بلخوا د افغانستان او پاکستان د درش کلن د فوټبال ټیمونو په خپلو کې یوه دوستانه لوبه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا سیالۍ د قطر د فوټبال د سیالیو په ترڅ کې ترسره شوې ده. د افغانستان د فوټبال لوبډله دا مهال د فیفا په جدول کې 143 مقام لري. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د هاکي ملي لوبډله لوپن سری سیالۍ وروسته هیواد ته راستانه شوه. دا سیالۍ د رواني میلادي میاشتې له 12 نیټې څخه تر 22 نیټې د پاکستان په قربتوب په پاکستان کې ترسره شوې. په دغه سیالیو کې د افغانستان تر څنګ خپل د پاکستان، ازبکستان، نیپال، قزاقستان لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان هاکي لوبډله که څه هم په دغو سیالیو کې ښه ونه ځلېده، خو د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست چارواکو د لوبغاړو د هرکلي په مراسمو کې له هیواده بهر په نومنامي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبیده د ستایلو وبلله.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومنی. د خبرونه چې زه هم عین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته راغلاست وایو که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنې څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دې نه چې برابري اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون